په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه زنور یاس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. ملګري ملتونه وایي له افغانستان نه د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لېږدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې دي. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي وویل که امریکایي تابعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې وویل د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي.
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو. ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې مڼې د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستانه وځي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هېواده د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لېږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتي ته ولېږدول شي. نوموړي خبرلان ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکوونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجارچ ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ویلي چې د ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ژوند به خوندي کوي. ملګري ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو سربیر شاوخوا 3,000 افغان کارکوونکي هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند دغه راز وویل دغو افغان کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو. د خطرناکو لارو چې د قاچاق وړونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی لخپل مخالفانو غچ نه اخلي او د خزو حقوق به دوی په حکومت کې دی دوی لسیزه مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هواد پارلمان غونډه ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړی شوی او د غرازو ول بریتانیا به د طالبانو چلن ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د خزو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډېرو متحدانو سره یې موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبر اعلان ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیج باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 192 غړو ته استولې او ویلې دي. دې ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي، نیویارک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسمبلې اونۍ د دغه وایروس په زیات سره یاد بدل نه شي. امریکا د غرض غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې د هم په انلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي چې ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوی نیویارک ته ورواستوي، نو کوښښ دی وکړي چې شمیر کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې وراستولې وې. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل ک غوړې دا او نور خبرونه په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړی ویلي چې بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یکشنبه له کابل ته راتم شو. د مرستیال امرالله صالح ویل ولسمشر تللی او د قانون له مخې دای سرپرست ولسمشر دی. بل ورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې یو شمېر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو دا شهر د یکشنبه په ورځ ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستانه ووت او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي پر بنسټ شاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان، شاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وای. په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زمونږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا ملا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمېر نور مشران و تللي وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره دغه ښار ته ورسېدل.
د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسداباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د ټاکلي موضوع په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړي، او هم که پوښتنه لرئ کولی شئ له هغو میلمنو یې مطرح کړئ چې د خپرونې ته رابولو. نن د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي، تر 4 بجو پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویلو، د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې تر ډېره د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. اسمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړه چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستي. نوموړی د سه شنبه په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په وروستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو، د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي، د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړې شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواده وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه اداوی رد کړی چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوی یا غلا شوی دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو